پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي دغه هیواد ځواکونه بل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع لپاره د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان چارواکي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سو او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 302,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان جرواکی په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. د 203 تن در قلو اردو چرواکی ویلي چې 9 تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوستو برید کړی وو او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شا وتنبول سول. په دې نښته کې د چرواکو په خبره څلور نور طالبان ټپیان سوي دي. بلخوا د 203 تن در قلو اردو د رسنیو د څانګې مسؤول ایمل مومند نن ازادي راډیو ته ویل چې د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یوه کمین کې ووژل سول. نوموړي زیاته کړه،
بیګا شپه د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند د خنګري او شاهین پوستو کې حملې د مخنیوي په موخه یو کمین افراز کړی و چې په دغه کمین کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي.
د افغان چارواکو په خبره په دواړو پیښو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. په یادو بریدونو کې افغان ځواکونو ته د احتمالي تلفاتو د وشتو په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د تیرې سې شمې په ورځ افغان ولسمشر په ټول هیواد کې د طالبانو په ګډون پر وسلوالو مخالفو ډلو د تهاجمي بریدونو د پیل امر وکړ. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولې پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو.
امروز اوایل صبح یک فرمانده محلي طالبا په نوم ملا اکرم که چند سال بدین سره بدین طرف در صفوف طالبا بودن همراه با 23 نفر از افرادش به نیروهای دفاعی و امنیتی و مشخصا منصوبین توله منطقوی قوتهای محلی اردوی ملی در ولسوالی گرزوان تسلیم شدند که 24 نفر همراه خود سلاح و تجهیزات نظامی هم دارند.
د 209 شاهین قول اردو د چارواکو د معلوماتو له مخې دغو کسانو پر خپلو پخوانیو کړنو پښیماني ښودلې ده. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیک حمله وه. فریدریک بونو پرون د می په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د زایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میندو او نورو نویو زیږیدلو ماشومانو ډزې کړې دي. دا حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د زیږنتون له برخې سره د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برشی کې وسلوالو د سه شنبه په ورځ پر سل بستري زروختون حمله وکړه چې د دو تازه زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلور ویشتنه پکې وژل سول. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی خو وسلوالو طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړل. زموږ اخلاصه د راډیو ری. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکو ویروسه پیدا کیږي نږدې 302,000 کسان مړه سوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه سوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د مې په 15مه وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته سوي دي. د کورونا ویروس په وړاندې د معافیت پیدا کولو لپاره واکسین لا نه دی جوړ سوی او د حکومتونو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا باید خلک خوندي وساتي او له بله پلوه باید هغه فعالیتونه چې په ټپه درېدلي له سره پیل کړي. د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونو د کورونا ویروس له کبله لګولې بندیزونه نرم کړي دي او په ځینو نورو کې به سوکه سوکه دا کار کېږي. خو داسې اندېښنې ډېرې دي چې که احتیاط ونه سي د وبا د راګرځېدو امکان موجود دی. په زیاتو اروپایي هېوادونو کې چې تجارتي فعالیتونه او دفترونه تر زیاته حده پرانستل سوي، د کرونا ویروس مثبتې پیښې د کمېدو په حال کې دي، او هغه کسان چې په روغتونونو کې بستریږي یا مري هم کم سوي دي. د آزادې اروپا او آزادې راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کرونا ویروس په اړه راپور جوړوه، د موټر په ټکر کې مړ سوي او بل په سخت حالت کې زخمي دی. د آزادی اروپا او آزادی راډیو مشر جیمی فلای پرون د مې 15 د خبر سخت خوشینونکې بللی او ویلی دی چې تر دې بل بد خبر نه سو اوریدلی. ډایرکټر ولادیمیر میخایلوفسکی 33 کلن او د ژغ انجینر ماکسیم ګاوریلینکو 28 کلن، هغوی دواړه په بیلاروس کې د یوه مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره کې مړه سول. له هغوی سره درېیمه ملګری لیوبو زیموتووه 28 کلنه ده او په سخت حالت کې د بیلاروس د پلازمینې منسک په یوه روغتون کې بستر ده. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري، خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. آیا پینټاګون به د تهاجمي حملو پر مهال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي که نه؟ په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د طالبانو پر ضد هوایي بریدونو ته به دوام ورکړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د وروستیو توندو شوو ناندرو په اړه دا افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي خغلی عبدالباری آرس سره مرکام درورو. دا په موري چې طالبانو په کابل کې پر یو روختون د وروستي برید پاړه د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. که وختو د افغانستان پاړه ځینې نور رپورټونه هم درته اورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازي جرګې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي درملنې لامله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو په خاطر د یوې لویې سترې بودیجې لایحه تصویب کړه. که تر پایه راسره وئ، د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد ځواکونه بل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع لپاره د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د پینټاګون وایان دا خبره د هغه سوال په ځواب کې کړي چې آیا تاسو په تهاجمي حملو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او کنه. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلې تهاجمي حملې د طالبانو په وړاندې پیل کړي دي. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا جان، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو.
ډیر زیاته مننه انصاب. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. د طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي بریدونو سره هم مهاله د امریکا د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو نه د دفاع لپاره به خپل هوایي حملو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایان توماس کمبل ویلي چې د هوکړې لمخه ک طالبانو د دوی همکاران یعنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف وګرځوي، امریکایي ځواکونه به د طالبانو پر وړاندې خپل دفاعي حملو ته دوام ورکړي. خغلی کمبل دا خبره د ازادي راډیو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې آیا دوی به په تهاجمي بریدونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او کنه. هغه هم دا راز وویل، هغه ډول چې د امریکا د دفاع وزیر وړاندې ویلي، کته هم دا یو طوفاني او لوړه ټیټه جاده ده، خو سیاسي هوکړه د جګړې د پای لپاره تر ټولو غوره لار ده. لدې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر غنی د امر لمخه د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې تهاجمي بریدونه پیل شوي دي. د دغه وزارت وایان روح الله احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیری پوځي عملیات په خپلواک ډول ترسره کوي، خو په هوایي برخه کې د نړیوالو همکاري مهمه ده.
ولی بیا هم د ناتو ځواکونو ملاتړ په خصوص هوایي برخه کې په میدان د معارضه کې او د عملیات شرکې دوه پر وخت ډیر زیات ګټور دی او اوس وروسته د دې نه هم د همکاري او ملاتړ ژمنه کړې ده. موږ تر منندو یو.
لدې سره د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د پوځي عملیاتو په برخه کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان ازادي رادیو ته وویل چې د امنیتي تړون لمخې امریکا باید له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
اشد ضرورت چې باید امریکا د افغان حکومت سره باید په هوایي حساب کې په مکو کې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت دومره کوي نه دي چې دوی خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په مکمل ډول حمایه کړي. نو ضرورت دا دوی شتون نه بودن.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار او ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې د ورستۍ خنړیو بریدونو ورسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهاجمي حالت خپلولو امر ورکړ. د ولسمشر غنی د غامر په ملي او نړیواله کچه بیلابیل خبرګونونه راوپرول، ځینې په دې باور دي چې دا اقدام ممکن د سولې پروسه اغیزمنه کړي او په افغانستان کې د جګړې د زور اخیستو لامل وګرځي. زلمی خلیلزاد، البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی چې په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ یو نظامی گزینه نسته، بلکې دلته به سیاسي حل لاره او د سولې هوکړه به د جګړې د ختمولو تر ټولو ښه او غوره لاروي. بلانس
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. له فیروزه عزیزی مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزارت وروستۍ څرګندونې را سره شریکې کړې. له فیروزه سره پاتې کیږو. د په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی به د ضرورت په وخت کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا پینټاګون وایان دا خبره په دا سوال په جواب کې کړی چې تاسو به په تهاجمي حملو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړئ او کنه. د پوځي چارو پو عبدالباری عارض وایي نړیوال په ځانګړي ډول امریکا باید د طالبان او افغان حکومت سره داسې تفاهم رامنځته کړي څو د سولې روانې خبرې اترې موثرې تمام شي. له ښاغلي عارض سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان امنیتي ځواکونو د چارو د ظرفیت او پیاوړتیا په اړه ځینې پوښتنې دي.
په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونه بالخصوص بعضي خاص قطعات جوړ شوي دي چې د ظرفیت لرونکي دي او د عملیاتو توانمندي لري، خاصتا شپني عملیات اکثره په ډېر منظم شکل باندې مخ ته وړي دي. توانمندي ته خو داسې دي هر څه چې بیا دوامدار سي بیا ټکنۍ کیږي. که دا عملیاتونه د یو څو ځلې یو وار دوه وار درې وار محدود شکل ولري، امکان لري په ډېر بری اثر ته ورسي.
د تاسو له نظره اوس د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي حالت د خپلولو امر کړی ده، د تاسو له نظره پراتلونکي کې دغه امر سره اوس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له فعال دفاعي حالت نه ځي تعرضي حالت ته، پوځي حالت به څنګه کیږي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې یو سیزن یا وخت د جګړې بیا د دغه اعلامیه سره همزمان رامنځته شو. تر اوسه پورې د هغه دوحې د امریکایانو طالبانو د مذاکراتو په پایله کې جګړه موجوده وه، قطع سوی نه وه، اوربان نه و، اما یو څه کمښت په جګړه کې موجود و. تر ډېره وخته پورې په لویو ښارونو کې خاص هغسې انفجارونه و انتحارونه لکه پخوا چې کېدل نه وه، خو پس د دې هر څه متصور دي.
یعنی تاسو دا وایئ چې دغه حالت اوس خپل سوی د ولسمشري هم امر کړی دی باید تارزی حالت افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه خپل کا، د سول پروسه هم اغیزمنولای سي؟
په یقین سره د سول پروسه کاملا چیلنج کړه، ځکه د هغه توافقاتو چې د امریکا او طالب تر مابین سوي دي د هغه مندرجاتو پر خلاف باندې عمل رامنځته شو. حتی سوی تعبیرات هم په دې حکله باندې موجود دي، یا داسې تورونه لګول کیږي چې اوسنی حکومت غواړي د خپلې دورې د اکمال لپاره د سولې څخه د څو کالو لپاره پر څنګ سي او په نظامي برخه تکیه وکړي، چې دا به یقینا د افغان ولس او د افغان ملت لپاره ډېر ناوړه واقع بولي.
خان عارف صاحب، اوس باید څه وسي؟ افغان حکومت څه وکړه د دې لپاره چې د سولې پروسه خپل رنګ ولري، موثره تمام سي؟
زه فکر کوم چې زموږ بین المللي متحدین باید څنګه په دې موضوع کې دخیل سي او د دواړو طرفو تر مابین یو داسې تفاهم رامنځته کړي چې دا جګړه ییز رنګ بیرته له منځه ولاړ سي او هغه مندرجات چې په دوحه کې سوي دي چې اساس یې هغه د دواړو طرفو څخه د یو اعتماد یا باور د فضا لپاره د زندانیانو خوشي کول وه، هغه پروسه باید بیرته شروع سي او په کمال صداقت باندې مخته ولاړ سي تر څو بین الافغانی مذاکراتو ته لار خلاص سي.
دا پوزي چارو په عبدالباري یاریز و چې د فیروزی عزیزی د پښتنو په ځواب کې خپل نظر څرګنداوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم اقتصادي خبرونه اجمل تورمانی د کابل استودیو وړاندې کوي.
د بلخ ولایت د پمبدانی او نباتي غوړیو شرکت خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکه پرون د جمعې پورس د یاد وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال، د ازبکستان جمهوریت سفیر خغلی یادگار او یو شمیر نورو چارواکو په حضور کې وزلبیا پرانیستل شو. د خغلی مسجدی په وینا د بلخ ولایت پمبدانی او نباتي غوړیو شرکت یو تاریخي فابریکه ده چې فعالیت د تاریخي مثبت ذهنیت جوړولو ترڅنګ د کرنیزو تولیداتو د ودې د کارپوند نه لامل ګرځي. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وای اوس مهال یاده فابریکه کې وځي شلته نه کار کوي، خو له فابریکې بهر سلګونو بازګرانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. دی وی چې اوس مهال دغه شرکت د اتو ترلاسو ټنو غوړیو تولیدات لري. د مالی وزارت وای د وخت په تیریدو او د دې فابریکې غوړیو ته د بازار موندنې وروسته به تولیدات ظرفیت له 300 تر 350 ټن غوړیو پورې ورسیږي. د افغانستان ترانسپورت وزارت پر روسي او څو ورځو کې له قزاقستان او ازبکستان هیوادونو څخه 1015 وګونونه خوراکي او ودانی سوکي وارد کړي دي. ترانسپورت وزارت مرستيال بیان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته ویل چې د قینې تورغونډي او ایراتان بندرونو لري 1015 ورځو کې له 4000 ټنو زیات واردات کړي. د خغلی حقشناس په خبره په دې وارد شوې توک کې شاوخوا 1500 ټنه تیل، 4000 ټنه غاز، 1500 ټنه اوړه، 5000 ټنه غنم، پکسو جلسن غوړی او 2000 ټنه ودانیستو کې شامل دي. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي چې د افغانستان بندرونه د نورو کومډو یو ودونو د بندرونو پرتله نه دي تړل شوی او سوداګریزي چاري خې پر مخ روان دي. او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنی آثار په وړاندې په دې توګه بد دي کې یو امریکایي ډالر شپږو یا افغاني او 50 پوله، یو یورو 2 افغاني او 50 پوله، یو سودریال 9 افغاني او 50 پوله، 50 پوله زر هندي روپۍ 950 افغاني او زر پاکستانی روپۍ هم 400 افغاني.
اقتصادي خبرونه وا اجمل تورمان در وره ول. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه ملرو، خو ترغه مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي درملنې او د کووید 19 ناروغۍ لامل درامنسته شو اقتصادي ستونزو په خاطر د ویلوی ستری بودیجې لایحه تصویب کړه. په استازو جرګه کې اکثریت ډیموکراټانو د لایحه په داسې وخت کې تصویب کړه چې د کرونا وایرس سربیره د ماشومانو د ایوی اخیستون کې ناروغۍ په اړه متحده ایالاتو او اروپا کې اندېښنې په زیاتې دودي. تفصیل د ازادي رادیو د خبری څنګ په ریپورت کې احمد شي براولو.
د امریکا استازو جرګې د کورونا وایرس په خاطر د 3 تریلیون ډالرو بل لایحه د جمعې پورس تصویب کړه او په دې ډول له سنا ولسمشر سره د وټکر زمینه هم برابره کړه، ځکه چې په سنا کې هم وخت واکمن کوم جمهور غوښتونکو دی. استازو جرګې کې چې اکثریت پکې د ډیموکراټانو دی، نوې لایحه د متحده ایالاتونو د اقتصاد او روغتیايي سیستم د بهتر کېدو لپاره تصویب شوې ده. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل دا به اوس مسولانه نه وي چې د دې لایحه مخه ونیسي، ځکه چې لګښتونه به بیا نور هم پسې زیات شي. کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر خپور شوی دی. تر اوسه تر 6000 ډیر کسان په دې هیواد کې کووېډ 19 ناروغي وشلې دي او په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر په متحده ایالاتونو کې تر 1.4 میلیون زیات شوی دی. د امریکا په ډیرو ایالاتونو کې اوس داسې نقش لیدل کیږي چې نوي کسان نسبتا لږ په کورونا اخته کیږي، د تلفاتو شمیر پکې کم شوی او په روغتونونو کې هم لږ کسان د پخوا په پرتله بستر کیږي. خو په تېرې یوې اونۍ کې لا هم په اوسط حساب په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې شاوخوا 1.5 ته رسیدلی دی. په نوره نړۍ کې له اروپا تر آسیا بازارونه پرانیستل کیږي او په ورته وخت کې هڅې روانې دي چې څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي، درملنه یې وکړي یا واکسین ورته جوړ کړي. تر اوسه د کورونا ویروس په برخه کې ډېر شیان څرګند نه دي. دا لا معلومه نه ده چې پر دې ناروغي چې څوک اخته شي منفي اغیزې به یې تر ډېرو وي یا دا ناروغي نور داسې عوارض رامنځته کوي چې اټکل یې نه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې دوی د کووډ-19 ناروغۍ او وی نادرې التهابي ناروغۍ ترمنځ چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې ماشومان وژلي دي او ماشومان پرې اخته شوي دي د احتمالي رابطې څېړنه کوي. په ګڼو هیوادو کې د ماشومانو د دې ناروغۍ د ورته اعراضو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادانوم ګبریسوس وایي له لومړنیو راپورونو داسې ښکاري چې دا د کاواساکي په نوم د ماشومانو ناروغۍ له کووډ-19 سره مرتبطه ده. تیدروس په ټوله نړۍ کې له روغتیایي متخصصانو وغوښتل چې ډېره پاملرنه ورته وکړي تر څو د دې ناروغۍ بشپړ علایم وپیژني.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټی ان د فوټ
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن
دا یي حکومت ذمہ وار دی
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته یو واغوت
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس یو بل موضوع چې د افغانستان او د وروستیو پیښو سره تړلی موضوع دراغلو. طالبان وایي د کابل په برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون د برید په اړه دی بې طرفه او بې پرې څېړنې وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادۍ رادیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې یو ځل بیا په دغه برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا شند بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه ردوي، وایي چې ډیر سر به دوی د خپلو اعمالو سزا وویني. د کابل په برچی سیمه کې په روغتون د سه شنبه په ورځ وسلوال برید کې څلیرش کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کابل په برچی سیمه کې پر ملي سلبستریز روغتون له وسلوال برید څو ورځې تیریږي، خو لا تر اوسه هم چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. افغان حکومت بیا طالبان په کې ښکیل ګڼلي او امریکا دا د داعش ډلې کار بللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دا برید د ځینو مغرضو کړیو کار بللی او ویلي چې باید په دې اړه بې پرې څېړنې وشي. ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وستولی غږیز پیغام کې ویلي،
موږ په دې باور یو چې دغه وحشانه حمله تر شا د مغرضو کړیو لاس دی، باید بې طرفانه څېړنه وشي تر څو د دې پیښې تر شا اصلي څېره معلوم شي.
خو نو موري دا نه دی ویلي چې دا بې پرې څېړنې باید د چا لخوا وشي. د کابل په برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون د سه شنبه په ورځ وسلوال برید وشو چې 40 کسان پکې ووشل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. تر دغه برید وروسته طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په کابل ولایتونو کې روسي بریدونه وغندل او افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه بیرته تعارضي حالت ته ستانه شي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان په هیواد کې په بیلابیلو پلمو د اکثره بریدونو او تاوتریخوالي تر شا لاس لري. نوموړي دا هم ویلي چې د کابل او ننګرهار روسي بریدونو کې د طالبانو لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګنا خلکو په قتل عام کې ښکیل دي او دوی نشي کولی له دې څخه ځان بې خبره وښي. خو د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي، د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار دی. د تېرې سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې هم د جنازې په مراسمو په برید کې لسګونو کسانو ته مرګ شوبله واوښته. د دغه حملی مسولیت داعش ډلې پر ځان ومنو. د افغانستان د کورنیو چار وزارت بیا که څام په دې اړه د کومو څېړنو په اړه څه نه وایي، خو په ټینګار سره په داشان بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه راتوي. د دغه وزارت ویاند مروه امینی وایي طالبان به ډېر ژر د خپلو اعمالو سزا وویني.
ډیر ضربه ترهګر طالبان چې دا شان بریدونو لپاره بستر جوړوونکي دي د خپلو اعمالو سزا ته ورسوي.
د کابل د بچی په ملي سلبستریز روغتون کې وسلوال برید په کور دننه او نړیواله کچه وغندل شو او دای یو بشری ضد جنایت یاد کړ.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په پاکستان کې سیاسي فعالانو او اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن ګوند او ځواکمن پاوز تور لګولې چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره دیموکراسي پر شابه. لس کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل راغی چې لدی سره د پاوز لپاره پر واک ولکا ستونزمنه شوه. فعالان وایي تحریک انصاف ګوند او پاوز غواړي چې دا ماده بیا بدل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی احمد تکل دروري.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 23 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پاوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکې او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم لمخه ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدر اعظم او کابینه ته ورکړل شوی. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډیر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوی. پارلماني دیموکراسي هيا شوی او د ملکی حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوی. لدې لوی بریا لاس کال وروسته د سوي رښتیا چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې ماده د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کورونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15 زرو اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کورونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپل کمزوري حکومت ولی پټکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سناتور عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوچستانو او سندیانو د قومي اقالیتونو ګټې زیانمنوي او د عوامي نېشنل پارټي جګپوري غړی او پخواني سناتور افراسیاب خټک چې د 13 ترمیم له نوښتګرو څخه دی پر پاوڅ تور ولګاو چې د دې مادې په ارزونه کې د پردې تر شا لاس لري. په واشنگتن ډي سي کې ډیر څېړونکي د وډرا ویلسن د تحقیقاتي مرکز شنونکي مایکل کوګلمن بیا په دې باور دی چې په 13 ترمیم کې بیا تغییر راوستل به هغو سیاسي ځواکونو ته چې لمودو رئیس د ځان لپاره د پل ایخودو د ځای په لټه کې دي د سخت ماتې په معنا وي. د کوګلمن په وینا 13 ترمیم هغه لوی لاسته راوړنه ده چې په پاکستان کې د ځواکمنې دیموکراسۍ احتمال څرګندوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ په خبرونو کې خبرو شوي رپورټونه، خبرونه او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله لا تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره وګورئ. آزادۍ راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. او سم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې، ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو تل فریبا ظاهر یو.
افغان جرواکی په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګوب لیدو شته خبر ورکوي. د 203 تن در قلو اردو چرواکی ویلي چې 9 تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوسټو برید کړی وو او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شاو تنبول سول. په دې نشته کې د چرواک په خبره څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا د 203 تن در قلو اردو د رسنیو د څنګه مسول ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وویل د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یو کمین کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشت ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولې پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونوت پرون د می په 15 په دشت برچی کې له دې روغتون د کتنې پر مهال وویل د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سره وه. په ټوله نړۍ کې د کوویډ-19 ناروغي له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکي ویروسه پیدا کیږي نږدې 302,000 کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د مې په 15 وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي دي. د آزادې اروپا او آزادې راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا ویروس په اړه راپور جوړوي د موټر په ټکر کې مړه شوي او بل په سخت حالت کې زخمي دي. د آزادې اروپا او آزادې راډیو مشر جیمی فلای پرون د مې 15 د خبر سخت خوښینونکي بللی او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نه سو اوریدلی.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدلی شي. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. رازو د آزادۍ راډیو د دې سات 19 پروګرام ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي چې د نشي موادو په اړه دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له خاطر پر دې څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړي ګام کې پولیسو د موټر د تلاشي پر مهال 98 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خګېنې ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دوهم ګام کې پولیسو د 100 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دریم اقدام کې پولیسو 100 کیلوګرام چرس له خګېنې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشئی موادو د دریو پیخ پتور 15 تنه نیول شوې دي. په نیمروز ولایت کې د تاریخ او د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د کورونی چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل پولیسو په زرنج ښار کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفری بکسه کې 15 کیلوګرام تاریخ زرنج ښار ته انتقال کړي او به پر معتادینو باندې خرج کړي. نیول شوی قاچاق کوونکی له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوې دي. په فراه ولایت کې په تیرو دوو میاشتو کې د نشه یي موادو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو دوو میاشتو کې اته قاچاق کوونکي نیولي دي. ښاغلی محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیولي دي.
یک مضمون مواد مخدر
یو مشکوک شخص سره نیم ټنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل چې لمنته یې قاچاق کړي. خلنه کمرغه چې دا کس د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم اداري وایند فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دوه پولیس غوښتل چې د خیخي په نوم نشه یي مواد زندان ته یوسي او به پر زندانیانو باندې خرڅ کړي، خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا څلورم ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. او د کندز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشه یي موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشه کوي. په تیرې بیا د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولې ډیری خوري او د دې ګولې خوراک مخ پر ډیری دود دی. دوی وایي چې په کندز کې د نشه یي مواد ښکار خرڅېږي خو پولیس مخه نه نیسي. مګر د کندز ولایت د امنیت قومندانۍ وین هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشه یي مواد ښکار خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشه یي مواد خرڅېږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پر دې سوچ د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړلې.
د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم نمی سنجیدن و اونا رو به منصه اجرا می گذاشتن تا اینکه جلوگیری می شود از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سږ کال بیا ډیر کوکنار کرل شوی، خود کوکنارو د کشت اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
بازارونو مزارونو ګرد را باندې باندې اورنو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چی شو.
په غزنی ولایت کې د محتاجونو د درملنې د 50 بسترې زروختون لرئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو،
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
هغه د بشیر زوی میم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو. اوس پرونه د کوکنارو د کښت په اړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپل واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. شلاره بداوه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وای. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پر دې سوړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سکال ډیر کوکنار پکې کرل شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بوتي جن لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپل وسه پورې د کوکنارو اړولو هڅه کوي.
در سال جاری پولیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هغه امکانات چې په واقعي درلودل وکولای سول چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې 1540000 هکټار مځکه د کوکنارو لکښ څخه پاک کړي. دا کار له نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې یو موثر ګام دی او دا بهیر دوام لري.
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په نامنو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان نه عملي کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملي شوي وای، خو نه دي عملي شوي. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم مدریت. د ولسي جرګې غړی فاروق مجروح وایي چې د نشه یي بوټو کښتونو نه اړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
کڅوړې
کښت کړان او نو کښت جمع وری کړان چې سږ کا کوکنار کړل دي نو تاریخ هم ځنی راټول کړی دي. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړی دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنار وړول په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. کریشتای دا اراده او پلان درلوده چې د کوکنار کشتونه واړوي او یا یې کم کړي، نو پر وخت به تدابیر سنجولي او پلان به عملی کړي وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کشت مخه نیول سوی وای. خو اوس دا کار ونه شو.
خغل مجور وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې لخپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې لدې لارې وکولی شي د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سو چې د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږ کال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوی دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بېوزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري، خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته به وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي، خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دې بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جې خاطر باندې کرلي چې دلته په افریقا نشته، وچکلي زپلي دا د کرونا مرضې ده او لږې درې کېچې. نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کړو. کله موږ ته په افریقا پاله سي او حکومت زموږ سره کومکونه وکړي نو دا
دا تاریخ چې موږ کرو دا د مجبورۍ څه کرو نه دی چې مجبوره نه یو د تاریخ موږ نه کرو. ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پارسال وړه په درې زره کلداري دي، وړه دغه غوړي په شپاړه سوه کلداري دي. دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تاریخ څه څه غواړو چې موږ تاریخ کړو. و دا موږ غوښتنه دا غوړي راته ارزانه سي، وړه راته ارزانه سي، چای براده راته ارزانه سي. نو مزارونه ګرځ را باندې باندې اوري نو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چې شو خور.
د کوکنارو دغه کښتونه نه یوازې په نام نو سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واک نه لري، خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړې چې کروندګر نورو حلالو کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست ته متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول سوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې محسوسېږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې تکانۍ کې چېر تر تریاکو تر ناروا کښت کرلو مخکې بدیل معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورنۍ اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لوري په هغو ولسوالیو کې توصیه شوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت د تشویش ځینې محسوسې دي.
ژړې تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تختپل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تاریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اوریده. په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل سوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي سوی.
تا
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د متاجنو د درملنې ورختون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول د نشي مواد متاجن ډیر دي، خو د دې متاجنو د درملنې لپاره یوازې 50 پسر ورختون د متاجنو درملنه کوي. دا چې دا ورختون کوم امکانات لري، په څه ډول د متاجنو درملنه کوي او د محتاجونو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روغتون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا روغتون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د معتدین علاج لپاره څو امکانات لرو، هم تداوی امکانات لرو، هم د غذایي مواد امکانات لرو، هم د اوسیدت لپاره یا د بودباشت لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیمات لپاره امکانات لرو.
په دغه روغتون کې د څه ډول متادینو علاج کیږي؟
په دغه روغتون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د 13 سنه لوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات د خلکو ته کیږي، یو یې مونږ کورنۍ تدوی لرو یا درمل نه لرو، او بل بستریز خدمات لرو. په کورنۍ تدوی کې مونږ ناروغان ته دوا ورکوو د 8 یا 10 ورځې لپاره، به بیرته دوی راځي عمره د 15 سال ورځ پرې چې مونږ بستر کوو. دا په دوامدار شکل د پیوه هفته کې سالور ورځې مونږ سره بستر کیږي. بیا د سالور هفته نه ورسته د درې میاشتې لپاره تخیب کیږي. تر تخیب لاندې نیول کیږي د وسازان لخونه د ټلیفون په واسطه سره، یا د خپل ورځې د پیوازان په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پر مونږ تخیب نه. او بل داخلي خدمات، په داخلي خدمات کې مونږ ناروغان د 15 سال ورځې لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 سال ورځې کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغانو ته د درد د فاره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټی لپاره تدوی غانې لرو، او همدارنګه نور زموی ناروغي لکه مثلا د پښتورګي ناروغي لپاره، مثلا د یو ټی آی، یا مثلا د پښتورګي د انتانات لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زموی ناروغي لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې څو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو چې دا د زهر ایستلو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب او د درد اراز پرځي دغه پاسه سره موږ د اراز پاسه دخته تدوي کوو. بیا ورسته د بستنوي مرحله ده، یا ریهاب چې ورته وایي. دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله د بستونې ده، بلې دویمه مرحله ده ورسته ده. دا د 15 سنه تر 15 د شپې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات ورسره ورکو، د استادان لخوانه، مشورین لخوانه ورکول کیږي. او همدارنګه د 15 درش نه تر 15 سال ورځ پرې هم دغه تدوی ورته شي کی ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پرې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل بدای دوی مونږ ته دلته راځي، هغه رواني تعلیمات ورسره کوو. ان تر یو کال پرې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو، یا د ټلیفون په واسطه سره، یا دوی خپل دلته راځي، د مونږ سره رابطه نیسي چې کوم مشکلات ولري. بیا دلته وسازان لرو، که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره مشکل حل کوو، که د ټولنې سره مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو، که وظیفوي مشکلات ولري مونږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري، لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ خو فعالیتونه لرو، هم د په داخله د شفاخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، هم داسې نور فعالیتونه هم لرو. مثلا د دوی ترمن جامنیزم هم کوي، چې د سپورت نور مثلا جامناستیکو په اصطلاح داسې تپریګام ورته لرو، مثلا پارم دوی کوي، شي چاکای لډوم دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې د فعالیتونه اجرا کوي.
د دې ترڅنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري، نه لري څه ډول؟
دغه شبخانه چې د اومند نارینه لپاره دی، هغه زنانه ناروغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي، یا په خپل خواخه دلته راشي، نو مونږ کورانه تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو، بستریز خدمات ورته نه لرو.
هغه خزینه ناروغانه چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره، د نارینه لپاره، نو مونږ چیرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه متدین را پیدا شي، مونږ هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مریپ کوو چې هلته د زنانه ولایت کې کابل مثلا په نور زین کې او دغه مراکز هم په کابل کې ډیر دي. مونږ د دې لپاره د کورانه درملنه هم لرو خو ډیره کمه، خو په زیات اکثریت سره د مونږ تاسو په ولایت کې د نارینه ولایت کې مرکز ته مریپ کوو دغه ناروغان چلته، او مونږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانه لپاره یو بستری شپخانه هم په غزنی کې جوړ شي، ځکه چې کچېره زنانه ناروغان را پیدا شي مونږ نشي کولای چې ډیر زین دی ویلګو د مونږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره، نو د مونږ دغه کوشش ته چې په آینده کې د زنانه لپاره یو بستری شپخانه هم جوړ شي. د شپته خزو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پر د مونږ د صحوی ټیم اساس سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی، او مونږ هم اکثر بعضی خزمو مرکز ته مریپ کړی دی، او بعضی هغه خز چې غوړي دی اور په د کلچر په اساس سره چې دوی حالت لر نشي په پکور کې دوی لپاره تدابیر شروع کړی دی.
ډاکټر صاحب، ځینی متادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخ کوي، په غزنی کې دغه ډول متادینو وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د مونږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري. د مونږ تاسو په ټولنه کې د مواد خرڅلار ډیره ده، بل د کورنۍ حمایه د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده، او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتدین شپخانی ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغي باندې اخته نشي، خو هغه محیطي فاکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده، کورنۍ باید څوکړي چې هم خپل متادین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغ خلکو ته ورڅخه انتقال نسي.
د کورنۍ لپاره موږ دغه توصیه ده چې دوی باید متادین د شپخانه ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شپخانه کې هم د کورونا نه مخنیوي کېدلی شي او هم د احتیاطي برخنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د متاد ناروغان چې دوی د کورونا لپاره ډیر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شپخانه سره دوی اړیکې ونیسي، خپل متادین راولې دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو په شپخانه کې د څه کیسه نه خبرې را مستسوي چې د یاده متادین په خپل بدننه په کورونا اخته شوی، او یاد سي چې د باندې کوم متادین تازه راغلی یا خو کورونا خو د سپیش نه تایید شوی؟
تر اوسه پر موږ داسې متادین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغي باندې اخته شوی، خو کچیرته موږ وپیګو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغي اعراض علائم لري، بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مریپ کوو، هلته ریفر کوو چې دا غلطه علاج یالته وشي. اوله د کورونا علاج وشي بیا ورسته دي ته متدی علاج وشي، ځکه چې د کورونا ناروغي د یو ډیر خطرناک ناروغي ده، د ته یو پاندېمیک ناروغي وي، د موږ تاسو په ټولنه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی، نو تر اوسه پر موږ په متدن کې دا ناروغي نه لرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سې ده چې د فرید مور خپلار د فرید کوزی په اړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور ته راځي. بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری. یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی، ځکه هغه په ډیره خطرناک ناروغي اخته شوی دی. دا چې فرید په څه ډول ناروغي اخته شوی دی اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر زمونگی نشاو دا غمازا نوی تیشا او بو گرو چی چوکی گٹی
یار فریالی لالا گل خبر دی وکڑا رازا چی خپلا نیشا شروع کو دا دے پوڈر میں تیارو بکڑی دی تا دستا دے پچکاری بمبرا کا چی اول تزان تا لگ پوڈر پچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا
والی تخ پلان دے پیچکاری بمبا نہ لری
بل بمبئی سکو بابا دغه یو بمبز ما استاد دوانو بس دا
والکا چې د پودرو پوره رانی شي یو بمبا هم رانی شه څو موټر خو نه دی چې وزنې ورته نه رسیږي یو پنځه غنۍ غواړي یو بمبا دې پوره یو کال بس دا
یار بریا لے لالا تو اس دو پچکاری پر یہاں بم بم تمہارا بخیلی کے ہاں
بخیلی نہ کہو پچکاری دے ترتا قربان شی زستا دا گٹی خبر رکھو ما
ولی جس سودا گریم چی تو سما دا گٹی خبر رکھے
مطلب میں سوداگری نہ تھا
نو مطلب دے چش ہے
ماں نہ روک رکھیں گے سورا ورا
اوز خوش ہو ڈاکٹر ہوشی والا
خان دما رشتہ در تو آئم زو خاص نم پچھلو ناروغی وقت آئم تو ولی خپل ژوند خراب ہوئی
ولی با بشوند خرابی گی ظالم ہو
گورا تا زڑا بمبا دا دا یو کال کی گی چی زان تا اور باندی پیچ کاری کوم کتی استعمال کی نو زمان ناروغی تا تان درسی
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي سم را ته ووایه چې نه در کوم خلاص
والکه بخیني والله کا کوما زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي
فرید لالا دا هسې خوشي چټي خبرې دي زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکارې کوم ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی
زانو چې زما خبره نه مانی دا دې بمبه واخله
راکه توند وېږه چې زه ځان ته ولګوم یار چې زه خمار یې مانو
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله
ښه وایه څنګه خبره دې راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو واده سره به پام یو په بله سي خوشحاله به سي بیا به دې غم لرلو پوډرو ته مخه نه کوي څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره اوکو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زویا ستره مسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زویا دلتا پا دغا توشک که نه
دغا بالک تا تکیه وکا زویا ستره بایی
نه مرکه بالک تا تکیه نکم
خواه زویا فرید سنگه و
خوو
دکترانو چه ویل
ډاکټرانو ویل یو هفته وروسته کور ته بوزی زتی
شکر خدایا چې زوی می جوړ سه
الهي شکر چې جوړ شو خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو د پوډر نشه هم پرې خوده
بابا د پوډر و علاج وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایا فضل وکې ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معاینات یې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضی څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضی د وینې لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډ سخته و فرید داغه پوډری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډ به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کیږي خو به نه خدای به اولادونه ورکی
و مور کی ته والے سر نه خلاصوي دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې خزه د واده په اول شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به هم دغه ناروغي ولري
فرید خو مللا سوت د بل د لور ژوند والے بلوی لاس تا واکو
نو تاله ډاکټرانو پختنه ونکړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پختنه به وکړه ډاکټرانو ویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوي دا سی وګړي چې فرید دور زبوک سره نشته بس لکه مرچ دی
خدای دا غدي نشو بل زما د وطن نو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.